یا رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خبره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې پاړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې تاسو زموږ خبرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل که هر کله وغواړئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې دا تفصیل مولولی. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورټونه، 19 پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکې خزي خبرونه ته خرا خلاص. زه فرشته غنی ما ور سره زما همکار عفیفه ساکب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د خزو حضور او همدارنګ د حقوق غوښتنو تزنګړی شوې ده. په خبرونه کې را سره بیل بیل میلمانه حمله رو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض می کنم. شنوندای عزیز خسته نباشین و در برنامه 2 ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او درنو اوریدونکو، باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو له استازو نږدې 3000 تنو په کې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 10% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزي وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدی 10% د خزو حضور پورته شوی دی. فایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغلی کوچی ک په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه خزې د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیلو نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولتو حکومت استازي دي؟
یقینا دغه د څلور دیش ولایتو څخه مونږ د خزو ګډون لرو دلته. او همدارس باید وایم چې اکثره دوی په دې کې د دې چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندې په هغه کې فعالیتونه لري. نو مونږ ورته نشو ویلای چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه خزې دلته لرو. اکثره نه غوي دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35-40%، یعنی تقریبا یک جته از سالار مکمل میبینیم خانما هستک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن. به این مانا که 30% بیشتر و شاید تا 35-40% شاید باشن.
ډیره مننه اغلی کوچی کورمازن.
تاسو نن مننه شکر
د مشورتي لوی جرګې څخه به یو بل میرمنه هم د ټلیفون پر لیکه ولرو، اغلی امنا معیار، چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم که تماس برقرار شوه. بله خانم معیار، سلام.
سلام علیکم،
خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کاری که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان، این خودش نماینگر از این است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها، در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده. خواهرای ما هستند که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن، اما هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن.
تسی کم نظریات لره، کم وراندیزونه لره چه هغه باید پا پام که اونیول شی؟
در بدی دوی نظرونه ویزه که چه مود دی پنوان چه در سهولتون هم دوی تا آماده کردی یا مودی را غشدی د جرګې ته دلتا، ځکه چې ملي جرګه ده، نظریات به ټول د دوی وي. ځینې داسې اوازې وي چې مخکې له مخکې نه کسان ټاکل شوي دي او نه پوهېږم دا دولتي کسان دي. دغه ټولې اوازې هسې محض اوازې دي. ملي پروسه ده، کاملا د خلکو ونډه ده پکې، د خلکو د استازو ونډه ده پکې، او دوی به راځي، خپله به پوښتنې مطرح کوي، خپله به بحثونه کوي، دا غونه به موږ نتیجه گیری کوو، په هغه به بیا پر اتلونکي کې بحث کیږي، او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې ان شاء الله که د خدای رضا و دا به لار هواره کی د سولې راتګ ته، دا به لار هواره کی د دواړو لورو په یو میز کې نفتو ته.
که تاسو د ټولنې د یو فعال غړي په توګه راته وایي چې تاسو سره کرخه کومه ده او کوم غوښتنې لري چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټول افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا ده په اوسنیو شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یو مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفات د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم، یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي، او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي، دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي. که د تعلیم او تربیې په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې، په سیاست کې، په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اندي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی، دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنی د څه په خاطر.
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي، یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه و ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي روان و، د ښځو حضور خوله د رنگین دی، په کې زیات دی، دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي. هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به په خپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي، او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تېرې لاسته راوړنې په کې حفظ وي، د دې په وړاندې به
خاص خاند وجود نه لري. ډیر مننه. خو باید دوستانو زه ووایم چې د اجرائیه رئیس عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولسو ولسمشریزو نوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې ده، چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره، او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو، او د خزو د حضور پاړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګ دا چې ځینې کسان لا هم په دیان دي چې هلته به د خزو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو، بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین له ځان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري، ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولای چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی. واړی خبره واخلو وګورو چې څوک دی. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لرئ؟ څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني، څه نظر لرئ د سولې د مشورې لویې جرګې په اړه او د ښځو حضور؟ ښاغلی یاسین، که سم موقعیت غوره کړی نو دا به ښه وي. یعنی تاسو دې ډیره مننه تاسو دې ژوندی وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته. مهرباني. د رادیو غږ مخ کته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی.
ډیره مننه. تاسو څوک یې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د خدو غړون تاریخ د دم ته کړه ده نو زه باور لرم چې د خدو لاسته راوړنې د خدو هغه ولا اطلس کړنې چې لاره دی دا به پکې خوندې وي او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه به وري مې دې ته مشوره ورکړي
بله. تاسو څه فکر کوئ د ښځو کومې لاسته راوړنې باید خوندي شي؟
لومړی لاسته راوړنه همدغه ده چې زده کړې ډېر مهم ټکی دی چې لومړی لاسته راوړنه همدغه ده چې باید دغه خوندي واوسي. بل په اداراتو کې دوی ته د کار زمینه مساعدول دا ډېر مهم دي چې دوی په پام کې ونیسي. دا ډېر مهم
بله. ډیره مننه ښاغلی ریحان له خوسته.
خب دوستان عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لویه جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لویه جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشه. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود. به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به اینکه در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50%، چرا در اول 30% در نظر گرفته شده؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای این که یک کم زمان گیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله. چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% ایلان شوی وی او بیا روستا که کمو هم گدون کرده و بیا با خزو تا ده اندیخنه نوی روستا بیا ستون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده خوست ده خزو اندیخنه داده چه ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چه پلا را چه ولکی گی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگه 50% خزو تا برخه ور کرده وی او ده غم ایار مو نوی پورا کرده بیا خپلا یو لوی استون زو دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 10% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، هلته محدودیتونه ډیر دي. په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون. بعدا به شما برمیګردیم.
اغلی آریان یون رساله تلفون پر لیکه ده. اغل نیون دیر مننه چې زمونږ تلفون ته مو ځواب را کړ که چیرې ووایئ چې تاسو د دې سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه څه نظر لرئ، کومې موضوعات باید په نظر کې نیول شوي و چې نه دي نیول شوي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ د هر ډول پروسی د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زر سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خن واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې شي موږ د دې ټولو هر کله کو او تر څنګ ولاړ.
بله کدارته وای چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لوی جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق مطرح کوي او دوی غواړي چې د خزو د حقوق نه یو ډول بهره برداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ چا په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمونږ کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل فرخ کاره کړه د سر یختې ټول ټکیدلی وو. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو دپاره درې کیلومتره لار وهو تر څو یو د سکولو د اوبو دپاره دومره لار وهو نو د دې د سر یخته ټول ټکیدلی وو. که چېرې واقعي د خزو دپاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای نن به زما د وطن ښځه د یو غره په اوبو دپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د خزو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښیي چې موږ ډېر ډیموکراتي او همداسې ځان ښکاره کړي د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي د خزو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متيقن یم چې په موږ د خزو حقوق غواړو خو هغه غربي ډیموکراسي مو افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده او نه هغه تنګ نظره سیاست د خزو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې هغه یعنې کوم کار باید شوی وای په کومه برخه کې کار شوی وای ډېرې ښځې وایي چې د ښځې باید اصول وروسته تعلیم وکړی شي.
د خزو لپاره اوس زما په وطن کې د خزو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې هغه د تعلیم دی هغه صحت په برخه کې دی هغه موته مهیا نه دي. یعنې د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړو چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپل د کابل په ششکروي کې که موږ وګورو زموږ خویندې د دې معنی نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه او صرف اوتول شي ودي صرف خاریاتو کې په مجلل اوټلونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کیږي اتم د مارچ منځل کې کومن چې پروګرامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه نه زما خزه په دین کې اتم د مارچ نه څه زما حقوق یعنی څه یعنی زه وایم چې کارو شو په خزه د پاره خو ډیر په شواري ډول شو هغه اساسي کار د خويند د پاره چې باید ټولنه دې ته ماده شوه چې خزه ومني ټولنه دې ته ماده شوه چې د خزه حقوق ومني. هغه متاسفانه په دې څو کلو کې تر سره نه شول او نن چې زمونږ یو تعداد سیاسيون او یو تعداد خويند چې هغه چې د خزه د حقوق نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي دی هر څه چې کینی بیا و چې موږ سوله نه غواړو ځکه د خزه حقوق د پولان کیږي ام دا اوس په جنگ کې یعنی ډیره بد تاثیر چې په کړه ډیره چې زیانمن شوی هغه د افغانستان خزه ده. یی زوی د لاس ور کړی یی خاوند د لاس ور کړی یی یعنی بدبخته او 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 په سلو غمونه اخته زما د وطن خزه ده.
یعنی په هر صورت کې په هر صورت کې د سولې راتګ به د خزو درد دوا کی
ولنه چې ما په وطن کې امنیت راشي نن زما په لری پرتې سیمه کې امنیت راشي هلته پروژې زی هلته مکتب جوړیږي هلته کلینیک جوړیږي هلته نورې پروژې چې زما د خزو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه ته جوړیږي نو د دې سره زما خپل د خزو ژوند
بله اغلی یون خوزینی خزی بیا پا دی اندی چه کلا طالبانو پا افغانستان که حضور رو در لود هغه وقت دوی نشوی که ولی چه تعلیم وکری تحصیل وکری دند و فعالیت ولری دغه پارا اندیخنی چومره ریختینی دی او پرتل استثنا که سول راشی و دوی وراندی زون پا پام که وننی ولشی
نه من غوارو منگ ازادی غوارو کچیر طالب رازی کچیر حکومتی هر سوک چی رازی هغه باید خزو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ازادي او حق ورکړي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخواني دریځ باندې خپل پخواني سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي. هغه هم باید خپل په دریځ کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخواني دریځ باندې ولاړ وي زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا که د دې افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې د خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو خو صرف دې شکل نه غواړو لکه زه چې زمونږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده موږ هر څه غواړو غواړو د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال من بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر به دلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی‌ها خانم‌ها با محدودیت‌های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه‌تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات و ولسوالی‌ها خانم‌های وجود دارد که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستن، از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دی گدون تا د خوزه امیدواره نه مزوم چې بیا هم اماغ شواری خبری او سمبولیک حالت د خوزه نو سی چې د کلی او باندو نه اکثره خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغې کې چې نه ډیره پرمختللې ولسوالۍ د پنیرار کې او ټول خلک یې تعلیمي یافته دي، هغې ولسوالۍ نه زما یو ښځه حاضر نه شوله چې ریې شي مشورتي لویې جرګه کې ګډون وکړي. بیا وروسته د هغې دی د ښار نه یوه ښځه وټاکله. نو که چیرې اول ما تاسو ته وویل چې دغسې ګډون او سمبولیک بڼه ولري، دا د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه کوي. موږ باید بنیادي ښځو دپاره کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادي صورت بگیره؟ کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل پټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنې باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپله پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگر شي، هغه خپل پوهېږي چې د ښځو حقوق یا نه. ته چې موږ زما نن یو بې سواده خور دفه تندې او کلي نه راولي او په جرګه کې کښېنه او ته وایي چې د ښځو حقوق ماترک، هغه د خپل حقوقو نه څه پوهېږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه باید څه وغواړم؟ ما دپاره باید کوم بنیادي کارونه وشي؟ نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې په جرګه کې هم د 10% ښځو ګډون دا به م یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کوم درد دوا نه کړي. نو زه وایم چې راځئ ټول په ګډه باندې د ښځو دپاره بنیادي کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطحه پورته کړو، هغې دې ته پوه کړو چې یعنې ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. هغې دپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د ښاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط دی، هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو دپاره بنیادي
دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او هغوی تصمیم نیسي، ولې ښځې نه شي کولای؟
بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپل د ولس استازې یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم. تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی یو کاندید چې کله هم کمپاین کوو، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کړئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بې سواده خور چې په یو لرې پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي. هغه چې جرګې ته راشي، هغه به دلته څه ووایي چې یعنې زه څه غواړم په دې ټولنه کې؟ ښځې حقوق یعنې څه؟ زما حق یعنې څه؟ دی به د مخالفینو نه څه غواړي؟ دی به د حکومت نه څه غواړي؟ زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن، یعنی نمیتونه که مؤثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه فکر هیڅ ډول، ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي، بنیادي کار د ښځو دپاره نه.
ډېره مننه آغلي آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي.
آقای حیات، شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانم ها حضور دارن در جرگه مشورتی صلح این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان؟
تشکر. با احترام به صحبت های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره، یک نکته عطف است. به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم می آیند، یک تریبیون به دست می گیرند و اوج فرصت ای را پیدا می کنند تا صحبت کنند و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح می کنند، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مردها باشند که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنند. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
ترانو ریدون کوستاس نه هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تربیم پلوی الله سپارم د زدیره.